ساعت څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. زه عصمت څاروانې د طاهر روشان په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بلخ ولایت ته ځو. د بلخ د ولایت په اړه به زموږ مېلمانه تاسو ته څرګندونې وکړي. خو مخکې تر دې چې مېلمانه معرفي کړم او خبرونه پیل کړو، لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونه. د افغانستان خبرونه صادق رښتینی وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې درېمه څلور اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو ټیم د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن فیجی ته د 224 منډو په توپیر ماته ورکړه. او ناټو وایي په سوریه کې د روسیې هوایي حملو سولې ته خبرې کمزوري کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوي دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې درېمه څلور اړخیزه غونډه کوي. په دې غونډه کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي، خو ځینې سرچینې وایي یو شمیر طالبانو ویلي چې سولې ته تیار دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع پکار ده. محمد حنیف اتمر ویلي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی اتحاد به ګټور ثابت شي. د امنیت شورا د اعلامیه په حواله ښاغلي اتمر پرون په ترکیه کې له خپل ترکی سیال سیف الله هاشم اوغلو سره په کتنه کې د تروریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او له افغان قواو سره د ترکیې د پوځي مرستو پر دوام خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي اتمر دا وینا هم راخسته شوی چې ویلي دی افغانستان د داعش ډلې خلاف جوړ شوی ائتلاف کې تازه شامل شوی او داعش ډله د افغانستان سیمې او نړۍ امن ته خطر دی. د ترکیه د ملي امنیت شورا سلاکار سیف الله هاشم اوغلو په اقتصادي، تعلیمي او امنیتي برخه کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. ترکیه ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار سفر نن پای ته رسیږي. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو ټیم د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن فیجی ته د 224 منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاس د فیجی ټیم وګاټه. افغان ټیم ته توپوهنې ته راوباله. د افغانستان د نونس کلونو ټیم په ټولو 500 اوورونو کې د نو لوبغاړو په سوځېدو سره 340 منډې جوړې کړې او فیجی ته یې د 341 منډو هدف ټاکه. د فیجی ټول لوبغاړي په یو دیش اوورونو کې آوټ سول او یوازې 114 منډې جوړې کړې. کرکټ بورډ پر دې بریا خوشي څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان به د غوره مقام په اخیستلو سره د نړیوال جام په راتلونکو سیالیو کې خپل ګډون ډاډمن کړي. دغه مسابقې په بنګلاديش کې روانې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. دغه 12 کلن زلمی د روزګان ولایت د یو ښوونځي زده کوونکی و چې تیر کال یې له خپل اکا او نورو ملیشو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه. وسلوالو طالبانو دی د دوشنبې په ورځ د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې وویش او د وژلو مسؤلیت یې اخیستی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژنه له ټولو قوانینو سرغړونه ده.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د حافظه قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې په ځانګړې توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنگ د حالاتو لپاره وضع شوي د هغوی خلاف کار دی.
ښاغلی بیدار وویل چې د احمد وسیل لخوا دولت ضد وسلوالو ته کوم ګواښ نه و متوجه. د بشري حقوقو یو شمیر نړیوال مدافع ډلو هم دا پیښه غندلې او د بشریت ضد یې بللې. د اطلاعات او کلتور وزارت د افغان سندرغاړي حیات ګردیزی مړینه د افغانستان د هنر په ډګر کې یو ځای ګڼي. د دغه وزارت ویان نارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې حیات ګردیزی د جنازې مراسم نن په کابل کې ترسره شول. د د په وینا د دغه سندرغاړي مرګ د هنر په ډګر کې یو ځای ده.
د حیات ګردیزی مرګ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته او په ځانګړې توګه د هنرمندانو اتحادیې ته یو لوی ځای و.
ویل سوي یو شپېته کلن حیات ګردیزی د هنرمندانو د یوې اتحادیې مشري کوله. دغه سندرغاړي د زړه د سکتې له کبله تېره شپه له نړۍ سترګې پټې کړې. او د میدان وردګ ولایت د څلور ولسوالیو ځوانانو په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د امن او څارنې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د میدان وردګ د والي ویان توریالی همت ازادي راډیو ته وویل چې د چک سیدآباد، نرخه او جلریز ولسوالیو دغه ځوانانو د ژمنه پرون لوالي حیات الله حیات سره په کتنه کې وکړه.
ځوانانو په یو غږ د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره وویل چې په خپلو سیمو کې به د پروژو امنیت ساتنه کې دوی همکاري کوي. دغه راز د اصلاحاتو لپاره د والي ښاغلي حیات له لوري د پیل شوو فعالیتونو او هڅو په ستایلو سره وویل چې دوی غواړي چې همکار ورسره پاتې شي.
د همکاري او تعهد سپارنې په نوم دغې غونډې کې والي ژمنه وکړه چې په ولایتي اداره کې د اصلاحاتو راوستلې اساسي هدف دی. په دې برخه کې د ځوانانو د همکاري غوښتنه هم وسوه. بهرني خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د سوریه په لسګونه زره اوسیدونکو د جګړې له کبله د ترکیې د سرحد خوا ته روان دي. دغه جګړه د سوریه شمالي شهر حلب ته نږدې روانه ده. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود طغلو پرون ویل چې شای او یا زره سوریایان به د سرحد خوا ته روان وي، خو د سوریه د بشري حقوقو د سر اداره د کشمیر شاوخوا څلوېښت زره شي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اکوادور کې وویل چې د سوریه خلک د روسي الوتکو د بمباري له ډاره تېښتې ته مجبور شوي.
نن موږ وینو چې په سوریه کې هوایي حملې او نور بریدونه روان دي. په حلب کې ورستۍ بمباری د ترکیې سرحدي سیمو ته د زرګونو ملکیانو د تک سبب سوې. زموږ اروپایي دوستان راڅخه غواړي چې د کډوالو د دې بهیر مخه ونیسو، خو زه له دوی څخه پوښتم چې د دغو خلکو مخه څنګه ونیسو چې په داسې یوه غمیزه کې ژوند کوي. د روسیې رژیم پر دغو خلکو بمباري کوي. آیا دا سوریایان له تېښتې پرته بله چاره لري؟
ګومان کېږي شاوخوا درې لکه کسان به په حلب کې براګیر پاتې وي. بلخوا ناټو وایي چې په سوریه کې د روسیې هوایي حملو د سولې هغه خبرې کمزوري کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د دغو مذاکرو هدف د سوریې تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې ته د سیاسي حل لارې موندل دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ نن د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره په غونډه کې د ګډون لپاره امستردام ته رسیدو سره سم خبرلانو ته وویل چې په سوریه کې د روسیې شدیدو هوایي حملو سیاسي حد سي زیانمنې کړي.
What you have seen is that the intense
موږ وینو د روسیې شدیدو هوایي حملو چې تر ډیره د اپوزیشن ډلې په نشکوي هغه هڅې ځانمنې کړي چې د سوریه کړکیچ ته د سیاسي حل لارې د منډلو لپاره روان دي. په عین حال کې په سوریه کې د روسیې پراخ حضور او فعالیت د غراز د ترکیې له فضايي قلمرو سرغړونو کړکیچ زیات کړی دی.
د ناتو سرمنشي ول د ترکیې قلمرو ته د روسي الوتکو داخله دل د ناتو له هوایي قلمرو سرغړونه ده او د مسلې خطرونه ایجاد کړي دي. د امریکا په یو استخباراتي ارزونه کې ویل سوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په عراق او سوریه کې کمزوري سوي، خو په لیبیا کې د قوی کېدو په حال کې ده. په دغه نوي ارزونه کې چې پرون د سپینې ماڼۍ لخوا خبر سوي ویل سوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې د غوړ شمیر 25000 ته راټیټ سوي، حال دا چې په خوښ شمیر شاوخوا 1.5 ګڼل سوي وو. د دې سختريز ډلې د غوړ شمیر 25% د جنگ په ډګر کې د اوښتو تلفاتو د دوی د تیښتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د روانې مبارزې له کبله کم سوي دی. او په اروپا کې په زیکا ویروس اوله اخته سوي شزه پیژندل سوي ده. هسپانیا تایید کړه یو امیندوار شزه چې په زیکا ویروس اخته ده په دغه هیواد کې تشخیص او پیژندل سوي ده. د دغه هیواد روغتیا وزیر وویل چې دغه شزه اوس د ویروس لري په ورستیو کې له کولمبیا څخه هسپانیا ته تللې ده. دغه ویروس د یو ډول غوماشې د لارې له اخته کس نه بل ته انتقالیږي چې عصبي ستونزې پیدا کوي او د مور په نس کې د ماشوم واده اغېزمنوي. په دې ویروس د اخته شزې ماشوم چې وزېږي سر یې تر عادي ماشومانو کوچنی وي او مغزه یې سمه وده نه کوي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د ازادي رادیو په ولایت په ولایت پروگرام کې مو د بلخ ولایت د مدني ټولنې استاذي میلمانه کړی دي. د ولایت په ولایت په تیرو خبرونو کې مو د چارواکو خبري اوریدلې او تاسو اوریدونکو ته مهم موقع درکړي چې د خپل ولایتونو له والیانو او نورو چارواکو سره د ټلیفون لارې په مستقیم ډول خپل ستونزې شریک کړي. خو په دې خبرونه کې او د ولایت په ولایت پر راتلونکو خبرونو کې هڅه کوو چې په بیلابیلو ولایتونو کې د مدني او ادبي ټولنو له فعالیت نو هم خبر شو. په ورستیو 15 کلونو کې ګڼ شمېر مدني ټولنې او ادبي بهیرونه جوړ شوي. د دوی د فعالیت د څرنګوالي او صاحب په اړه به وشخې شو. خو مخکې تر دې چې درانه میلمانه در معرفي کړم او خبرې ورسره پیل کړو، د بلخ په اړه دومره وایم چې د سمنګان، سرپل، کندوز او جوزجان ولایتونو ترمنځ پروت دی. د بلخ ولایت په شمال کې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې آمو دریا بهیږي. د بلخ مساحت څه باندې 14,000 کیلومتر مربع دی. مزار شریف ښار یې مرکز دی او د بلخ په شمول دهدادی، چاربولک، چمتال، دولت آباد، دهدادی، کلدار، خلم، کوشنده، مارمول، نهر شاهی، شلګره او زاری ولسوالی دی. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د بلخ ادبي خوځښت مشر او ژورنالیست ښاغلی زبیح الله احساس او د غرض د بلخ پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ښاغلی زمیر سار. میلمنو ته هرکلی وایو. تاسې اوریدونکو ته هم څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې د بلخ په ارتباط، خصوصا په دغه ولایت کې د مدني او ادبي فعالیتونو په ارتباط کې پوښتنه لري یا نظر لري نو موږ ته ټلیفون وکړئ. خو د افغان بیسیم د 1 شمیرې له لارې له اوسه کولی شئ چې لنډ پیغام یا اس ام اس راواستوئ. دغه راز که سکایپ او انټرنیټ لري، په سکایپ کې زموږ پته ده رادیو ډاټ ازادي. لومړی هم د بلخ د ادبي خوځښت مشر ښاغلی احساس، تاسو مهرباني وکړئ په بلخ ولایت کې ادبي فعالیتونه څنګه دي؟ تر څه حده پورې ځوانان له ادبي فعالیتونو سره علاقه لري؟
لومړی خو تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، ورځ مو په خیر. په پښتني ترازم لمې کمرغه، لکه څنګه چې تیرو 14 کلونو د ادبي او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې په ټول هیواد باندې مثبت تاثیر درلود، بلخ هم همداسې درواخلی. دلته یو بدلون موږ د بلخ حس کړی دی چې لکه څنګه چې مزار شریف ښار یا بلخ ولایت په پخوانیو کلونو کې موږ تر ډېره د دري ژبې د ادبي حوزې په نوم باندې پېژنو، په دغو 13-15 کلونو کې یو ستر بدلون په کې دا راغلی چې دغه حوزه اوس موږ د پښتو د دري ترڅنګ د پښتو ژبې د ادبي حوزې په نوم هم یادولی شو. دغه کچې شوي فعالیتونه په تیرو 12 کلونو کې شوي دي، نو دغه هم د ولس یو نیکمرغي ده او دغه ما ته یو مثبت بدلون ښکاري او نو زه ښه ارزوم په تیرو څو کلونو.
نو د دې علت څه دی؟ ولې پخوا پښتو ادبیاتو په بلخ کې ستاسو په نظر ډېر خوند نه درلوده یا پښتانه ادیبان ډېر فعال نه ول، لیکن اوس په دې 15 کلونو کې زیات فعال شوي دي، علت څه دی؟
یو څو لاملونه لري. یو خو یعنی دا په دې معنا نه وي چې موږ په بلخ کې پښتانه شاعران نه درلودل یا لیکوالان نه درلودل. هلته دغه ډول شاعران وو، لیکوالان وو، خو هلته حتی په یو سیستماتیک توګه باندې نه وي، د یو مرکز په بڼه باندې نه وي. او بل ټولو مهمه خبر درو ته چې کوم دولتي تعلیمي مرکزونه او د لوړو زده کړو یا د نیمه عالي زده کړو هلته د پښتو ژبې د ډیپارټمنټونو نشتوالی هم یو له ټولو مهمه مسله وه چې موږ ورته اشاره کولای شو چې دا هم یو تاثیر لري په دغه برخه باندې. او په ولسي توګه ځکه دغو فعالیتونو ته زمینه نه وه برابره ډېره چې پخوانۍ مخینه کمه وه او د پخوا او د تیرو کلونو جنګونو ولسته دا زمینه نه وه برابره کړې چې یاره دلته دی په آزاده توګه د پښتو ژبې په برخه کې ژورې هڅې وشي. هو یو بل ستر لامل دا هم وو چې په شمال کې یا په بلخ ولایت کې زده کړې په مورنۍ ژبه نه دي، یوازې په یوه ژبه باندې دي او هغه په پښتو نه دي. نو دلته چې او دلته د ادبیاتو باندې کار کول یا په آزاده توګه د خپلې ژبې ادب ته داخلېدل په مورنۍ ژبه زده کړه په دغه چاره باندې ډېر لوړ تاثیر لري. نو همدا لامل و چې پښتانه د خپلې ژبې له ادبیاتو څخه لري پاتې وو. په تیرو 15 کلونو کې هغه شمالیوال یا هغه بلخمشتي ځوانان چې په نورو سیمو کې پاتې شوي وو هلته زده کړې کړې وې، هلته یا تر 12 کړې وې په مورنۍ ژبه یا تر لوړو زده کړو په مورنۍ ژبه کړې، هغوی چې کله خپلې سیمې ته راځي او هغوی په یو ډول نه یو ډول په هغو سیمو کې د ادب د خپل ژبې له هدف سره تړلي پاتې شوي. نو دغه حرکتونه دلته پیل شو او دې یو ښه تاثیر ولري ورسره په دروستیو امدغو کلونو کې په بلخ پونتون کې د پښتو ادبیاتو څنګه له تیر څو کلونو فعال ده اوس خو بيخي د پرمختګ په حال کې ده ورسره د بلخ په تعلیمي تربیه کې د پښتو څنګه شته په تربیه معلم کې پښتو څنګه شته نو دغه څه دي چې مونږ وایو چې دغه سیمه اوس د غری ژبې تر څنګ د پښتو ژبې حوزه هم ده او دا چې پښتو برخه کې کوم هغه شوي دي مثال دلته هم د هیواد د نورو څنډو په څیر باندې د په مزار شریف ښار کې په پښتانه ځوانان سره راټولېږي نیزي ناستې لري ادبي بهیرونه لري په ولسوالیو کې لري په مزار ښار کې پښتو عامه
کتابچه د ارتباط وروسته خبرې وکړو په دې ارتباط چې هلته څومره ادبي ټولنې دي یا بهیرونه دي یا تاسې د بلخ د ادبي خوځښت مشر یاست په دې ارتباط به ما اوریدونکو ته معلومات ورکړي تاسې د پوهنتون یادونه هم وکړه استاد زمیر سار د بلخ پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد دی دته هم هرکلی وایم استاد سار که تاسې په خپله د پوهنتون په ارتباط ووایاست چې د بلخ پوهنتون څنګه ده تر څه حده پورې کامیاب دی له نورو پوهنتونونو سره څنګه مقایسه کوئ
ډېر مننه لومړی تاسو سلام او تاسو ته په نامه ورته څه سلام بلخ پوهنتون چې تاسو خبرې د هیواد په مهمو پوهنتونونو کې ښاديږي د مرکز نه وروسته د کندهار او د هرات او د ننګرهار پوهنتون په کې یو مهم پوهنتون دی دا پوهنتون په وروستیو کلونو کې ډېر پرمختګ کړی دی یو وخت کې په دې پوهنتون کې د ګوتو په شمېر پوهنځي ول اوس اوس تر شپږ سولس پوهنځی جوړ شوي دي یو وخت کې په دغه پوهنتون کې څلور زره پنځه زره محصلین ول اوس شل زره محصلین په کې په درس په زده کړه بوخت دي او یو وخت په کې سل شاوخوا سل سلام درس ورکوه اوس څلور سوه څلور نیم سلام په کې په تدریس بوخت دي یو وخت د نورو پوهنځیو تر څنګ او د نورو ډپارټمنټونو تر څنګ پښتو ډپارټمنټ دلته یوازې د بیتو په شمېر لکه دوه درې محصلین درلودل په خپلو تلیفونو کې مګر په دې وروستیو کلونو کې دغه شمېره ډېره شوه او اوس یو نیم سل محصلین په هر کال کې درلودېږي په دوه تلیفونو باندې په اے او بي باندې شروع شل کېږي نو دغه پوهنتون د درس او د تعلیم او د محصلینو تر څنګ د ودانۍ برخه کې هم پرمختګ کړی دی په دې کې د پوهنتون ته د پارنۍ ودانۍ جوړې شوې دي ځانګړی ځای جوړ شوی دی او ورسره د انټرنیټ او د نورو ټکنالوژۍ او د ورته وسایلو له خوا سمبال شوی دی سینفونه یې لا د مجاز کېدو په حال کې دي کتابخانې او نور څیزونه هم پکې فعالې دي سربېره پر دې مونږ کوشش کوو چې د بلخ پوهنتون د استاد په حیث باندې د دغه پوهنتون محصلین له ورته انجمنونو سره له ورته مرکزي فرهنګي مرکزونو سره سره وخت وکړو ورته ویلې دي دواړو ترمنځ یو پل واقع شي چې هم هلته په اکاډمیک ډول باندې د پښتو او د دراتو او د غیر بل اړخ کې زده کړې وکړي او په دغسې فرهنګي مرکزونو کې په عملي ډول باندې د نقد او د شعر او د لیکوالۍ برخه کې کار وکړي او په دې ډول باندې دغه ټولې هڅې چې په پوهنتون کې دي په بیرون پوهنتون په فرهنګي مرکزونو کې دي سره یو موټی شي سره یو شي او چارې دې د پراخه وي هغه دې څه وي نو ټول څه څنګه چې خاطر دا ونه وکړه په بلخ کې په هر برخه کې هم دغه څه پښتو برخه کې هم ډېر بدلون راغلی دی دغه بدلون ډېر مبارک ونه کېږي
ډېر زیاته مننه استاد سر احساس شغله څار وویل چې ماسلین هم تشویقی شي چې په ادبي غونډو کې ګډون وکړي نو اوس تاسو مهرباني وکړئ اول د خپل ادبي خوځښت بلخ د ادبي خوځښت په اړه ووایئ چې څه وخت جوړ شوی دی څومره لیکوال او شاعران په غونډو کې ګډون کوي او ماسلین څومره علاقه شي ورسره متاسفانه چې د شاغلې زبیولا احساس ټلیفون قطع شوی دی خیر دوباره به کوشش وکړو چې تماس ورسره ونیسو ژر به تماس ونیول شي خو تاسې اوریدونکي کولی شئ د افغان بي سیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه یا اس ایم ایسونه راواستوئ یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی د خپرونې په ترڅ کې به یې له خپلو درنو میلمنو سره د دوی پیغامونه شریک کړو احساس صاحب ټلیفون بیرته رخ شوه د احساس زما پښتنه دا ول تاسو څخه چې اول خو دې بلخ ادبي خوځښت په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي او بل دا ووایاست چې ځوانان خصوصا محصلین څومره علاقه شي ستاسو په ادبي غونډو کې د ګډون لپاره؟
بلخ ادبي خوځښت خو یعنی په بلخ ولایت کې د پښتو ژبې د ودې او همداسې د افغان کلتور د پراختیا په موخه تقریبا له تیرو شپږو کلونو د دغه مرکز په نوم باندې دغه هڅې دي. خو دغه هڅو پیل موږ د پرخې چې د شمال لومړۍ پښتو خپرونه د لاغې څخه کولی شو چې له دیارلس سوه دوه اتیا لمریز څخه دي، او همداسې دلته چې بېلابېل بهیرونه جدا جوړ شول، ملګري سره یو ځای شول او دې ته یې د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکړ. په همدې حساب باندې موږ د دغه چتر لاندې په مزار شریف ښار کې چې همدا اوس دمګري هم دلته د مومن بابا ادبي بهیر په نوم باندې ادبي ناستې دي، او زه یوې څنډې ته ناست یم. په چاربولک ولسوالۍ کې چاربولک ادبي بهیر لرو، په بلخ ولسوالۍ کې ملبلاد ادبي بهیر دی چې دا اونیزې ناستې کوي. د خوشحال بابا په نوم باندې د پښتو عامه کتابتون دی چې راځي، او هغه کوي د مجلو چاپ په دې رستو کې د یوې راډیو د جوړېدو هڅې روانې دي. بېلابېل علمي سیمینارونه همداسې کلمې مشاعرې د پښتو ژبې د لیکوالۍ په برخه کې یو ډول لړۍ لرو چې هغه تقریبا په هر کال کې دوه ځله موږ کوو چې په تېر کال کې هم ترسره شو. په هغو کې په لسګونو هغه پښتانه چې دلته زده کړې په خپله ژبه نه وي، په نورو ژبو وي، هغوی دې ته اړتیا لري چې باید خپلې ژبې د لیکلو سره اشنا شي، نو دغه ګټې هم ورسېدلي دي. هو، یوه دا چې زمونږ کومې ناستې چې په مزار شریف ښار کې وي دا تر ډېره په همدغه د ښوونځیو په زده کوونکو او د پوهنتون په محصلینو باندې آبادې وي. د دوی راتګ وي او له همدې امله زمونږ دغه ناستې نظر ولسوالیو ته ډېرې روښنې وي، او هغه د کیفیت او د قیمت له مخې ارزښت خورا لوړ دی.
ډېره زیاته مننه. اوس به هم اوریدونکو ته نوبت ورکو، کولی شي چې ټلیفون را وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 9 0 9 2 3 4 5 4. بل شمیره ده 0 9 0 2 2 5 5. د دې لپاره چې اشتباه مې پکې وکړ یو ځل بیا وایم 0 9 0 2 3 4 5 4. او بل شمیره ده 0 9 0 2 2 5 5. اوریدونکو دې ټلیفون لاري را سره ده، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم صاحب. سلام علیکم تاسو ته منو ته باندې کوم.
سلامات اوسئ.
زه غزنی یم، له غزنی نه.
مهرباني کوي.
تاسو منو نه دا پښتنه د بلخ ولایت کې د اداري فساد څنګه دی؟ زیات دی دې کې نه دی، او لکه څنګه غزنی ولایت ګورو دا بي رشوت نه کوم کار نه کیږي. خصوصا د
نه سیسو کور دی ودان. متاسفانه تاسو په داس یو ځای کې چې هلته ډېر شور دی، ډېر غالمغال دی. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوي صاحب.
بله محترم، سلام تاسو، سلام علیکم.
مهرباني
ډیر ډیر ټول کارکون کار دوم تاسو زوړ ملمنو ته
سلام
علیکم. سلام علیکم. زه خوشاله د پروګرام په اوله موضوع کې نوم شاسو ملمنو زه څنګه نن پر شی پر ادب باندې خبره ده. شاسو ملمنو زه په سره دار شاسو جغرافي کې سر صبر کوي. دغه شاعران چې فرضاً په شاعرۍ کې کامیاب کېږي هلته څومره تشویق کېږي، او د شاعرانو ته دا مکافات ورکول کېږي که نه ورکول کېږي؟ دغه پوښتنه مې او دوهمه پوښتنه مې دا ده، انشاءالله پروګرام د بلخ ولایت دی، د بلخ ولایت کې راغیر مسؤول افراد څومره مهار شوي دي؟ دوی په دغه ارسه کې څه کړي دي؟ دغه پوښتنه مې
ډېره زیاته مننه. قاري صاحب پښتون، بل اوریدونکی لرو، مهرباني کوي. ټلیفون یې قطع شو. خیر، اوس بل اوریدونکو غواړو چې څو شیبې ټلیفونونه کې احساس صاحب کله دې ځای نه شروع کړه. د قاري صاحب پښتون له خبرو یو شمېر اوریدونکو البته د اېس ایم ایسونه هم راستولي، دوی خبرې به هم در سره شریکې کړم. خو اول دوی ته ووایست چې آیا په بلخ کې د دولت په سطحه له ادبي او همداراز مدني ټولنو سره مرسته هم کیږي؟
دلته یو مسله ده، زه په دې واغیم دغه خبره به یوازې په بلخ پورې نه رالنډوو. زه په دې باور یم د یو فرهنګي په توګه باندې چې په ټول هېواد کې په دې تېرو لسو کلونو کې د دولت لخوا هغه کوم چوکاټ چې موږ ورته د وزارت لرو مستقیم ډول داسې ورزیابي هم په وطن کې نه ده شوې چې کوم مرکزونه دي په کوم ځای کې څه ډول کار کوي، چا سره باید څه ډول مرسته وکړو او دغه مرستې باید څه ډول تنظیم شي، څه باید وشي څه ونه شي. یعنی دغه ډول کوم هغه نه لرو. یعنی زه دا ویلی شم چې په تېرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې دغه وزارت چې څومره هغه شوی دی، یعنی پرته له دغه حکومت نه پخوا حکومتونو کې، یعنی په مستقیم ډول د اطلاعات او کلتور وزارت د موږ سره د یو ادبي یا د یو ټولنیز مرکز په توګه کومه ځانګړې مرسته نه ده کړې. او په ډېره کې هم دغه ډول یوه تشه ده، او له همدې امله ځینې چارې دي چې په نه همغږۍ سره ترسره کېږي. که چېرته دغه ډول ملاتړ وي، دغه ډول مرستې وي، نو د حکومت او د مدني ټولنو یا د فرهنګي ټولنو د ادبي ټولنو ترمنځ به یو ډول همغږي رامنځته شي، راشه درشه به رامنځته شي، او له هغه له امله به نتایج په ولس کې خورا ښه وي.
هو دغه تشه په بلختي هم شته د ټولو اړخونو سره شته. بله ډېره زیاته مننه. ځینې پښتنې اوریدونکو داسې کړي دي چې یو ته باید چارواکي ځواب ووایي، خو موږ لکه څنګه چې د دې خپرونې په پیل کې مو وویل، زموږ د نننۍ خپرونې میلمانه چارواکي نه دي. په تیرو خپرونو کې مو همیشه چارواکي میلمانه ول، او له دې څخه غواړو چې د مدني ټولنو او ادبي ټولنو لاستازو سره خبرې وکړو چې بیل چارواکو نور خلک هم څه وایي. خو بیا هم ډیرو داسې پښتنې کړې دي چې هغه له چارواکو سره اړه لري. یو اوریدونکي غلام سرور لیکلی دي، وایي په بلخ کې والی سرپرستی همداراز په شپږ نور ولایتونو کې هم سرپرستان لا هم په خپل حال پاتې دي. نو آیا له دې سره د بلخ په اوضاع باندې په چارو باندې کوم منفي اغیز شته او که نشته؟ سر صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
یو فرهنګي په توګه کوم یا نه دیو دا پوښتنه لکه چې سار صاحب جواب ورکوي کنه؟
بله مال سار صاحب که جواب ووایي که غواړي که چېرته.
مهرباني مهرباني وو مهرباني
مهرباني. زما په نظر په بل حالت کې په کوم بدلون نه دی راغلی. چارې ښې پر مخ روانې دي، او دغه ولایت په ټوله معنا باندې حکومتي حالت کې حکومتي لاړخه حکومت باندې هم روان دی، لکه امنیت سم دی، همدغسې اداري چارې روانې دي، توقف کې نه دي. لکه که لږ زه نه پوهېږم که چېرته په ودانیزه برخه کې، که چېرته په آبادۍ برخه کې ځینې کارونه رلن شوي وي، خو په اداري او په حکومتي چارو کې کوم اغېز نه دی کړی. دغه ولایت نورو لکنو په څېر باندې په منظم ډول خپلې چارې مخته وړي او
بالی صاحب ډېر زیاته مننه. عبدالهادي حقمل له کندهار پوښتنه کړې ده چې وای په بلخ کې څومره رادیوګانې شته. که احساس صاحب دا به مر سره زیاته کړم زه چې په رادیوګانو سربېره څومره تلویزیونونه، څومره ورځپاڼې او مجلې چاپېږي؟
که په ټوله کې ووایم، د اطلاعات کلتور ریاست سره ثبت چې دي دلته تقریبا له دیرشو نه ډېرې چاپي رسنۍ دي، او همداسې تر شلو پورې تلویزیون. یعنی که تلویزیونونه یوازې یاد کړو، تر اوو اتو پورې تلویزیونونه دي، او همداسې تر پنځلسو نه ډېرې رادیوګانې دي چې هو خو بیا فعالیتونه فرق لري. داسې تلویزیونونه یعنی هغه تلویزیونونه چې لیدونکي لري، او هغه خپل د خپرونو پروګرامونه ټول دې ته برابر شوي دي چې څو ساعته خپرونه لري. هغه بیا پکې کم دي، ممکن د یو دوه نمونه واخلو. خو تلویزیونونه شته دي، هغه امتحاني خپرونه کوي، نو دا ورته کمه ده چې وړاندې لاړ شي. ولې رادیوګانې بیا نظر تلویزیونونو ته ښې دي، خپرونه هم ډېرې دي او اورېدونکي هم لري.
دا تلویزیونونه چې تاسو یادونه وکړه، هغه تلویزیونونه دي چې اصلي مرکزونه په کابل کې دي او کنه دا یوازې او یوازې په بلخ کې خپرونه کوي؟
نه، دا هغه تلویزیونونه دي چې یوازې مرکز یې په بلخ کې دی، او له بلخه ځینې داسې دي چې یوازې په بلخ کې خپرونه کوي، او هغه چې مې وویل یو دوه درې پکې داسې دي چې د ټول هېواد په کچه خپرونه کوي، خو مرکز یې په مدار شریف کې دی.
بله یو بل اوریدون کې نور الله سمیم د زابل شاجوی پښتنه کړی وای ولی مزار شریف ته شریف ویل کیږي څار صاحب دې پښتنه ته به تاسو جواب وایس دا خو به شاید په دې خاطر وي چې هلته دې حضرت علی کرم الله وجهه زیارت دی کدی بلخ دې تاریخي آثار په اړه موریدون کو ته معلومات ورکړي کوم تاریخي آثار لري
دا خوډه وو تختنه شو مزار شریف څنګه کې غنوم مزار هم کوي چې یو مقبره ده او مزار دی او سره څنګه چې دغه مزار د حضرت علی کرم الله وجهه دی او مدته په شریف هم وي په مزار خصوصا په مزار ښار د روضې یا د روضې پښتون کې دغه تاریخي ځای دی چې ډېر صحت کوونکي راځي او دا ګوري او څنګه چې ډېر خپل معماری شوی ده نو دې دې کې لري په دې سره دا په بل خلاصوالي کې څنګه چې دا ولایت هم هم بلخ دی قدیمی په خوانی اثر موجود دی د بلخ کلا چې درګونه کالوان دي د رښو د دې یو هغه د دیوال چې چاپر دی دا ډیره لویه کلا ده چې د بلخ خلاصوالي د شپږ خان کې پروت دی دا دې تر څنګ د خواجه پارسا په نام یو ډیر زور جماعت موجود دی چې هغه هم شته دی په بلخ خلاصوالي کې لري د نو ګمبټ په نوم باندې یو بل په خوانی جماعت چې اوس د فرهنګ له خوا سره باندې چتر جوړ شو دا هغه جغرافي د نه بعد باران څخه همدغه چې نور خواره واره کلا وشته د کلا په نوم باندې زیات هم د چې د قرآن په نوم باندې یو کلا شته تاریخي ځایونه زیات دي په بلخ کې خو مشهور د بلخ کې مزار شریف ښار کې روزه شریف ده چې د کسان د ژوند له دوی او سره د بلخ له سوالي ده چې هغه کې یو شمېر تاریخي او دیني آثار او ځایونه موجود دي
ډیر زیات مننه یو شمېر اوریدونکو غوښتل چې په دې هم پوه شي چې په بلخ کې انټرنیټ څومره عام دی او خلک څومره استفاده کوي خصوصا ځوانان په دې اړه به هم زموږ مېلمانه نظر څرګند کړي خو اوس به بیا هم اوریدونکو ته ورشو دي ټلیفون له لارې اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کړي مهرباني کوئ
صاحب مجنون فرایي هم د فراه ولایت نه
اړیکه مهرباني کوئ فرایي صاحب
ما دا غوښتنه ده د فراه ولایت نه اړیکه نیولې چې اگران مهمنو څخه دا پوښتنه ده چې په بلخ ولایت کې هم داسې امنیتي حالات خراب دي لکه په فراه ولایت کې چې پر حکومتي چارواکو یو مه انفجار له امله
ډېره مننه سلامت اوسئ ډېره مننه د امنیتي وضعیت په ارتباط خو قسم خبرې نه کوو که بیا میلمنو نظر څرګندو کولی شي خو دومره خبر یو چې بلخ د افغانستان یو له ډېرو په نسبي ډول ډېرو امن ولایتونو څخه دی بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو مهرباني کوئ فرایي صاحب مهرباني
سلام تا د ویژه د پرمختګ کې لیکل پرمختګ نه کې کوي پرمختګ کې بس بس کنه د موږ مشان چې خارج ته ک غنی صاحب کنو د یک شعر هم کبا
کته سې داسې وکي چې د بلخ په ارتباط خبري وکي مش خو دې ژبه په ارتباط هم خبري نه کوو د بلخ په ارتباط کار موضوع لري مهرباني
دا په بلخ کې ما له پښتو ژبې د ویلو او لیکلو او د رسنیو برخه کې د پښتو ژبې وضعیت څنګه دی په ازاده ډول کې چې
پښتو رسنۍ یو ځل خپل فعالیت وکړي صحیح ډیر مننه سلامت اوسئ تاسو ته ځواب وویل شي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
سلامونه زه عبدالله د هلمند ولایت
مهرباني کوي عبدالله صاحب
ما په بلخ کې په کانو ده په سوال خبره وس
سید ډیر مننه بل اوریدونکو حمله رو بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوي صاحب بله صاحب مهرباني کوي صاحب
سلام علیکم سلام تاسو ته سلامونه تاسو او ستاسو محترم میلمنو ته وړاندې
کوم مهرباني کوي صاحب کور دی ودان لکم ځای خبري کوي
تاسو اخون خلین د بازګشت ولای د برنامه غاځول
شوی مهرباني اخون زاده صاحب
ما تاسو ته د مننه څخه دا د چې دی وای چې دا غاده به پرګرامونه کې موږ اجرا کوو دا د دولت څخه دوسر کومک نه کیږي. دا مې سوال دی چې دا کومک دوی د کومې لارې څخه ترلاسه کوي؟ آیا حاله کې ورسره کوي تجارت
موضوع به شروع کو څنګه ادبی ټولنې خصوصا ادبی ټولنې په څه ډول پیسې ترلاسه کوي خپل کارونه په څه ډول پر مخ بیایي؟
اول خو هغه زبې عمومي خبره وکم د بل چاپ اړه ډېر معلومات ورکول په دغه برخه کې ډېر سخت وي. په تیرو دغه وروستیو 14 کلونو کې په هر ولایت کې دغه ډول ټولنې انجمنونه او بهیرونه راغله او ډېری پروژوي شکل باندې وو. هغه چې پروژوي شکل باندې وو هغه ډېری بند شول، ودرېدل او لاندې عمله چې هغه مالي اړخ یې سست شو. که د دې خپل مرکز په اړه خبره وکم، نو دلته موږ ډېری دا د خپلو ځوانانو کم ځوانان چې په نورو ځایونو کې له کومې لارې چې د خپل ژوند اقتصادي اړخ سنبالوي یو ډول د بسپینې یو د مرستې یو سیستم لرو له خپل مرکز سره چې دغه ترسره کوو. او ورسره د هیواد په کچه، د بلخ په کچه ځینې ملي سوداګر، ځینې قومي مشران چې زموږ له فعالیتونو څخه خبرېږي وخت نا وخت موږ غږ کوو، وخت نا وخت دوی خپله کوشش کوي چې له موږ سره مرسته وکړي. د بېلګې په توګه که موږ یوه غونډه جوړوو، دغه غونډې څوک یې د تخنیکي چارو لګښت ورکړي، څوک یې د ډوډۍ لګښت ورکړي، که مجله چاپو نو څوک د مجلې د چاپ لګښت ورکړي، څوک یې د یوې برخې لګښت ورکړي. په دغه شکل باندې وړاندې ځو. خو د دغه ډول د یو مرکز د یو چې د یو مسؤل په توګه زه دا خبره کوم چې په دغه ډول چارو باندې، اقتصادي اړخونو باندې د ښو فرهنګي مرکزونو هغه راتلونکی ډېر کمزوری وي، ډېر سست وي. موږ په دې وروستیو کې دغه هڅې هم شروع کړي دي چې باید بلخ د دې خوځښت په خپلو پښو ودرېږي. د دغه ترڅنګ، د دغه فعالیتونو ترڅنګ یو اقتصادي بنسټ هم ولري چې بربنډول یې زه نه غواړم. ممکن موږ په کې یا پاتې را شو یا له مشکل سره مخ شو، خو موږ ورته پلان نه لرو چې په راتلونکي کې باید له داسې لارې چارو چې هغه هم زموږ ژبې ته کار وي، هم زموږ فرهنګ ته کار وي، هم له پایین وخت کې موږ په دومره پیسې هم ترلاسه کړی شو چې له هغو لارې موږ خپل مرکز هغه اقتصادي ستونزې هم حل کړې. د بېلګې په توګه موږ کولی شو چې د یوې رسنۍ د جوړېدو کوشش وکړو، یعنې راډیوي رسنۍ، او له هغې لارې موږ وشو کړی چې هغه په پښو ودرو، ورسره مرکز هم پر مخ لاړ شي. مثال، موږ یو علمي کورس جوړولی شو چې دلته خلکو ته د پیسو په بدل کې درس ورکړو، لکه څنګه چې په نورو ښارونو کې شته. هم خلکو روزو په خپل سیستم باندې، او هم له هغو فیسونو نه خپل مرکز هم په پښو ودرولی شو.
ډېره زیاته مننه استاد سر. د هغه یادونه وشوه، د ادبي ټولنو یادونه وشوه، لیکن په وروستیو 15 کلو کې د مدني ټولنې په نوم هم ډېرې ټولنې جوړې شوې. البته ځینو په باره کې ویل کېږي چې پروژه‌ای دي، لکه څنګه چې ښاغلی احساس هم ورته اشاره وکړه، یعنی یو چا ورسره مرسته کوله تر څو چې مرسته وي، تر څو چې کله چې مرسته بنده شوه د ټولنې هم ختمې شوې. په بلخ کې دغه ډول مدني ټولنو وضعیت څنګه دی؟ آیا په پښو ولاړې دي او کنه اکثره د مرستو له ختمېدو سره دوی هم ختمې شوې؟
په دې برخه کې به زه نه پوهېږم څومره معلومات درکړی شم، ځکه چې زه په خپله باندې ډېر کرډېره پورې په دغه ټولنه کې صحیح نه یم د مدني ټولنه کې. مګر وخت نا وخت دغه ټولنه حرکتونه، خوځښتونه موږ ګورو رسنیزه برخه کې، یا فرضاً په نورو مسایلو باندې دوی راځي او دوی په ښار کې خپل مدني حرکتونه ترسره کوي. د بلګې په ډول په وخت نا وخت چې کله رسنیو په اړه باندې ظلم کېږي، او یا هم د هېواد په یو مهمه خبره یا مهمه نیمګړتیا باندې نقد کېږي، نو دوی سړکونو ته راوځي او دوی خپل حرکت او خپل فعالیت ښکاره کوي. فکر کوم په مزار شریف کې مدني حرکتونه او مدني فعالیتونه نسبت نور ولایتونو ته، چې هغه داوندي ولایتونه دي او یا هم درګن لاس ولایتونه دي، دوی پیاوړي دي. د وخت نا وخت غونډې کوي، منسجم دي تر ډېره پورې، او فعال هم دي، نیک هم دي. دوی همیشه خپل فعالیتونه په آن وخت کې په هماغه وخت کې چې اړتیا ده ترسره کړي دي. دا چې څومره پروژه وي دي، څومره نه دي پروژه وي، او څومره بندې شوي، څومره نافعاله دي، هغومره دقیق شمېر ماته نه دی معلوم. خو
دیو افغان توګه دیو مزار د ښار د خدمت توګه باندې زه د ګورم چې وخت نا وخت په فعالیتونو کې بیا د شته دي او د دې شتون
ډېره زیاته مننه ښاغلی څار. قدر من اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د بلخ د ادبي خوځښت مشر او ژورنالیست ذبیح الله احساس او د بلخ پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ضمیر سار زموږ مېلمانه دي. احساس صاحب، ولسوالیو ته د مدني او ادبي ټولنو فعالیت څومره غوړېدلی دی؟ هلته هم رسېدلی او که یوازې دا په مرکز؟ که څنګه تاسو مخکې اشاره وکړه دی یو څو ولسوالیو یادونه وکړه، خو آیا صرف په څو ولسوالیو کې محدود دی او که په اکثر ولسوالیو کې هم دا ډول فعالیتونه شته؟
یعنی ښکاره ده چې دغه ډول فعالیتونه په هر ولایتونو کې تر مرکزونو پورې ځکه ډېر محدود وي چې نظر ولسوالیو ته مرکزونو کې امنیت ښه وي. بلخ خو په بلخ کې یو څه په ولسوالیو کې رنګونه ډېر دي. د مزار ښار تر څنګ بلخ هغه ولسوالۍ ده چې هلته د مدني فعالیتونو چارې ډېرې ګړندۍ دي، ډېرې ښې دي. ورسره دغې ولسوالۍ تر څنګ د چاربونک ولسوالۍ یادونه مونږ کولای شو چې دلته هم فعالیتونه ښه دي، خو له دې نه پرته نور نو بیا په هغه شکل نه دي چې مونږ یې د ورته لږ کم شو یا د مونږ ورته لږ ډېره کمه وي. خو دغه ولسوالۍ هم ښار ته نږدې دي او د دغه ولسوالیو کې شوي فعالیتونه هم سړي ته تمه پیدا کوي او هغه د ښار او د کلو تر منځ دغه واټن په کمېدو کې تر اوسه پورې تر خپله وسه رغنده رول لوبولی دی.
بله، سلامت اوسئ. استاد سار، مخکې مو د انټرنیټ یادونه وکړه. تاسو ویل چې په بلخ پوهنتون کې انټرنیټ شته او محصلین ترې استفاده کوي. څومره په مجموع کې په بلخ ولایت کې انټرنیټ عام ده او ځوانان څومره ورسره لیوال دي او علاقه مند دي؟
ځوان نسل تر ډېره پورې د انټرنیټ څخه استفاده کوي. دغه نظر کې ډېر ښار کې د افغان ټلیکام شبکې له خوا نه انټرنیټ تقریبا ټولو دفترونو ته او مرکزونو ته لګول شوی دی. خو د هغې تر څنګ د ټکنالوژي انټرنیټ هم کار کوي او تر ډېره پورې موبایلونو کې هغه ځوان نسل چې سبقولو خوا ورته اخرونه وړاندې کېږي دوی ته استفاده کوي. نو مزار ښار نسبت ولسوالۍ ته اکثره خلک، اکثره ځوانان انټرنیټ څخه استفاده کوي او اکثره سوشل میډیا کې فعال دي. خو څنګه چې ښایي په سوشل میډیا کې د دې فعالیت کې خو هغسې نه دی، خو برصورت انټرنیټ مزار شریف کې نسبت نورو ولسوالیو ته ډېر عام دی. همتوب یوازې د ښار تر مرکزه پورې تقریبا محدود دی، خو په بلخ ولسوالۍ، کربلک ولسوالۍ په ځینو خبرو کې لا هم
ډېره زیاته مننه. احساس رسنۍ په تېره بیا د بلخ تلویزیونونه او راډیوګانې تر څه حده د ادبي ټولنو فعالیتونه منعکسوي؟
دغلته د رسنیو ښې دي په دغه برخه کې. همدغه د رسنیو شتون هم په بلخ کې یو د دې لامل شوی دی چې ادبي فعالیتونه که د هرې ژبې په برخه کې وي هغه تر خلکو پورې غږ ډېر ورسېږي. دلته که هره رسنۍ ده د دې کوشش یې کړی دی چې ادبي فعالیتونه تر پوښښ لاندې راولي او مثبت اغېز یې ورباندې کړی دی، دې باندې سترګې پټول نه دي په کار، او دغه فعالیتونه ډېر ښه دي. او بل یو ډول د مدني ټولنو یا د فرهنګي ټولنو د رسنیو ترمنځ په مدني حرکتونو کې د فرهنګي ټولنو د رسنیو ترمنځ همغږي شته ده. یعنی زه خو عین تر دې وایم چې د ژبو د فعالیتونو که په هره ژبه کې وي، که دري وي، که پښتو وي، که ازبکي وي، د فرهنګیانو ترمنځ راشه درشه، ګډې ناستې، که بالکل د په یو ځانګړې موضوع باندې ګډه ناسته نه وي نو د یو بل غونډو ته ورتګ، د یو بل د پروګرامونو خپراوی، همدغه د دې یو لامل دی چې د بلخ هغه حالت ښه کړی دی. دلته بېلابېلو ژبو ته د ودې دپاره زمینه برابره شوې ده او دغه اسانتیا دوی خپله برابره کړې ده، او دا یو خزان دی، یو خزان دی.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا اورېدونکو ته نوبت ورکو. د ټلیفون له لارې یو اورېدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم شروان، تاسو تاسو مېلمنو ته
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای؟
غزنویم، له غزنین خبرې کوم تاسو.
مهرباني کوئ غزنوی صاحب.
مېلمنو نه دا پوښتنه لرم چې بلخ ولایت کې څنګه دی، اداري فساد څنګه دی، او د دې مبارزه کې لکه څنګه چې مبارزې ګورو اداري فساد خو اوج ته رسېدلی، خو په ځایي ارګانو کې سبی پیسو مثلا کار نکی محکمه کسی چیر تزید کن کار دبانی سپیسی ورنکی کار دنکی مطلب های پا بلکن در سرمت کنه
دیر من سلامت و سی غزنوی صاحب پا دیارا با هم ملمان نظر سرگن که بلا وریزون خیلی روزان معرفی کهی
بله جناب سروان صاحب تا و د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او خدمات وړاندې کوم
سلامت اوسئ مدني صاحب
سلام څخه وروسته دغه محترم ملما د پوښتنه ده چې دغه ادبي او مدني خوځښتونه چې تاسو آغاز کړي د دې مهم یعنی ګنډا څه د هدف څه ده او تاسو تر کوم اندازه نتیجې ته رسیدلي دي او داسې کوم عملی مثال لري چې اوریدونکو ته ورکړي چې تاسو مثبت لاسته راوړنه د بل شی او بل د خلکو لیوالتیا کچه کوم اندازه ده په بل کې او دغه زما پوښتنه ده
ډېره زیاته مننه مدني صاحب له نورستان څخه و اوس هم یو پیغام چې ثبت شوی دی په همدې منځ کې راغلی دی دا به مو واورو
مکتبی مولانا شیر محمد بلخی سال 1370 تاسیس گردید مربوط به سوله شوهرگرا ولایت بلخ بوده مدت 14 سال به این طرف در مکتب شاگرد وجود ندارد ده معلم خیالی از خزانه دولت معاش اخذ می نماید معاش دو معلم را برای معرف مدیر معرف اخذ می نماید مدت 14 سال به این طرف یک شاگرد به لیسه مرکز اعزام نشده حتی سنف 8 وجود ندارد این صدای مردم مظلوم قریه را به گوش مسئولین دولت برسانید و پول دولت به یغما نرود و سلام
سیده هم یو پیغامو چی البته له معارف له ریاست سره ارتباط لري نه زموږ له نننیو میلمنو سره البته له میلمنو څخه به وپوښتو چې په بلخ کې په مجموع کې د معارف وضعیت څنګه دی او یو اوریدونکي هم د اداري فساد په ارتباط پوښتنه کوله احساس صاحب تاسو څه وایست اداري فساد په بلخ کې ډېر دی لکه نور افغانستان او که بلخ یو څه توپیر لري
یاره زه به دا پوښتنه د یو ژورنالیست په توګه یو څه ځواب کړم دې نه انکار نشو کولی یوازې بلخ نه که د هېواد هره څنډه وي فساد به پکې وي ځکه په ټول افغانستان کې فساد دی او دغه کچه یوازې دا به کابل پورې محدوده نه وي حکومت دی او د حکومت څنډه دلته هم شته فعالیت کېږي او فساد شته دی دا چې څه ډول دی په تر کمې کچې پورې دی نو په دې باندې یو بیل بحث ته اړتیا ده ولې دی خو هغه د شتون نه یې زه انکار نشم کولی د یو خبریال په توګه
ډېر زیاته مننه او سار صاحب که تاسې د معارف په وضعیت خبرې وکړئ چې په بلخ کې معارف وضعیت څنګه دی
مخکمه دغه ملګري هېوادوال پیغام واورېد که هم که دا وضعیت وي نو معارف په ولسوالیو کې ډېره ښه نه دی زه د ښارونو په کچه خبره کوم او ښارونو کې مکتبونه فعال دی هر مکتب ودانۍ لري هر مکتب په منظم ډول باندې فعالیت کوي خو دا خبره واقعیت ده چې په ولسوالیو کې یو کلر کلتور سیمو کې معارف کمزور دی په یو سیمه کې چې زه لغه راځم زمان ښوونځی لا اوس هم امیر نه لري لا هم زده کوونکي په ځمکه کښېني په څوکیو نه شي کېناستی لا هم هغوی تخته سمه نه لري لا هم معلم او مواد کمزوری دی او یا لا هم دغه زده کوونکي دي چې په لږ پښتو د ټول مکتب هم په پښتو ژبه باندې انټر محصلین او زده کوونکي چې دي پښتانه دي خو لا هم تدریسي په دري ژبه باندې کېږي دغسې ورته نیمګړتیاوې په لرې پښتو سیمو کې موجودې دي او
دا اولې علت یې دا ده چې هغه زده کوونکي او یا د دوی والدین دا غوښتنه نه لري او کنه دا تحمیل شوي دی
پرین باندې زه ډېر نه پوهېږم که څه هم ما بابا پښتنې خبرې کړې دي او د عامه رسمي حال دي سره او دا په هغه سیمه کې نه کومه رسمي کې هم دا نه ده چې حکومت فکر کوم د دې برخه کې ډېر بې غوري کوي ځکه په ځینو سیمو کې چې خلک غوښتلي دي هغه سیمې کې مکتبونه په پښتو ژبه تدریس کوي مواد ورته رسېدلي دي درسي موادونه خو په دغه ځانګړې سیمه کې چې نه پوهېږم ولې له معارف څخه په څه برخه کې هېره شوې ده یوه دا برخه چې دغه سیمه کې تعمیر نه دی جوړ شوی لا هم په خټینو کوټو کې او په ځمکه باندې په سړه هوا کې دي درس لولي او بلې درسي مواد لا هم په پښتنه ژبه مورنۍ ژبه باندې نه دي دغه ستونزه په لویو پرتو سیمو کې هم دي لکه څنګه چې مخکې بل هېوادوال په شلګرې لسالۍ کې یادونه وکړه ښایي په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې موجودې وي او معارف ګرم نه دي چې هغه تللی ونه ځي مګر زمون په سیمه کې په شلګره کې تر ډېره پورې دغه څنګه نشته چې امنیت د معارف خل نه درځي. نو که چېرته معارف کې هم زمون پیغام اوري، دغه ملګري پیغام اوري او زما خبرې اوري، هیله منم چې څنګه چې بلخ ولایت په نورو برخه کې پرمختللی دی او همیشه د خپل هېواد په کچه باندې یو مثالي ولایت دی، امنیت برخه کې، د زده کړې په برخه کې، د مدني فعالیتونو برخه کې، ادبي فعالیتونو برخه کې، خایي چې معارف کې هم دی کوم چې کې دغه ولایت دی او
ډېره زیاته مننه. احساس صاحب، د ادبي ټولنو د فعالیتونو په ارتباط به بیا هم خبرې وکړو. استاسو ادبي ټولنه د بلخ ادبي خوځښت او نورې ادبي ټولنې چې په بلخ کې دي، د نورو ولایتونو له ادبي ټولنو سره څومره تماس لري؟
د نورو پاک لا بیا هم زه دا وایم چې هو تماسونه شته، ځکه چې موږ وخت نا وخت د نورو ادبي ټولنو په بلنه باندې له کابل او له نورو ولایتونو څخه دلته شریک پروګرامونه ګورو چې هغوی دلته راځي، له موږ سره برخه اخلي. موږ کله نورو ولایتونو ته ځو، په ځانګړې توګه زمونږ اړیکې د هیواد له تقریبا کوو وایم چې له ټولو پښتو ادبي بهیرونو یا له ادبي ټولنو سره شته، که هغه په ننګرهار کې دي، که قندهار کې دي، که خوست کې دي، که کابل کې دي، زمونږ هغوی سره تګ راتګ دی په ډیری غونډو کې، په ډیری مانځنو کې، په بیلابیلو فعالیتونو کې هغه له یو بل سره برخه اخلو او دغه هغه شته. او دلته د دري ژبې په برخه کې هم موږ ډېر شاهدان یو چې دغه د دري ژبې حوزه که د هېواد په هره برخه کې وي، که په کابل وي یا په هرات وي، نو له هغو ځایونو هم موږ دلته ډېر پروګرامونو کې برخه اخیستې چې له هرات سره موږ خلکو به دلته زمونږ پروګرامونو ته فرهنګیان راغلي دي، له کابل څخه راغلي دي، له دې ځایه ملګري هلته ورغلي دي. نو دغه همغږي شته او دغه نږدېوالی او راشدر شي هم شته.
محمد اسلم له نامعلوم ځایه لیکلي دي، وایي له احساس صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې په بلخ کې څو ادبي ټولنې موجودې دي، څو یې د پښتو دي او څو د دري دي؟
یاره دا خو به ډېر سخته پوښتنه وي، سخته به زه به یوازې ممکن دا
د څو عمده یا مهمو ټولنو نمونه که ورته واخلئ چې مثلا
د دري ژبې خو ډېرې دي، هم د داستانونو په برخه کې، د شعر په برخه کې. یو ډېر مشهوره او نیزه ناسته چې دوی لري د انجمن نویسندگان بلخ په نوم باندې، چې دا ډېره پخوانۍ ده، ډېره زیاته مخینه لري. دوی په مزار ښار کې هر اونۍ تبصره کېږي. همداسې د پښتو په برخه کې بلخ ادبي خوځښت دی چې دا د ادبي ناستې په مزار ښار کې لري، د مومن بابا ادبي بهیر په نوم باندې په چاربولک ولسوالۍ کې لري، د چاربولک ادبي بهیر په نوم په بلخ ولسوالۍ کې لري، د ملبلاد ادبي بهیر په نوم باندې. همداسې په مزار شریف ښار کې د بلخ میرمن بهیر د نجونو ناسته لري چې د هرې پنجشنبې ډېر سره پښتنې نجونې راټولېږي، ناسته کوي. د بلخ ادبي خوځښت نه د باندې په چاربولک ولسوالۍ کې د بخودي په نوم باندې په یو کلي کې ادبي بهیر شته، د همدې بهیر لخوا د خبرې په نوم باندې یوه محلنۍ خبرونه هم چاپیږي. همداسې د بلخ په بوکا کلي کې، د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د باختر په نوم باندې په دې رشتو کې یو ادبي بهیر په یو ښوونځي کې جوړ دی چې دوی هم ونیزي ناستې کوي. نو د پښتو په برخه کې دغه فعالیتونه دي.
بله، سلام.
د دري ژبې مخکې مې وویل هو د هغوی ډېر دي او هغوی حرکتونه په بېلابېلو برخو کې شته.
ډېره زیاته مننه. استاد سار په پوهنتون کې څنګه
ادبی ناست مو بس که پانتون که کسیم؟
بله، پا پانتون که هم ادبی ناست شته او آیا که مطولن هم شته دی ادبانو؟
پا ادبی تا دلخ که بل پانتون که در ادبیات پانتون که دیزوال تا تدریس کن سو بلابین در پانتون دی چه لاغی دمیزی خواه لاری تختو و دکی ملیسی و عربی دی دری دپارتمنت که هر پانچون دی ادبی ناست کهی د امر د پارتن ماسلین سره کینی او خپل شورونه د دې مسایلو باندې بحث کوي. خو پښتو د پارتن د ځای د نشول کبله دغه څه نشو کړی چې د هر پنځشنبې یا یو بل ورځ دونه سره کینی او خپل د دې فعالیتونه او د دې خبرې سره شریک کړي. که څه هم بار بار له ماسلین له خوانه دا وښنه وشو چې موږ دا کار کوو، ومن د زاید نشټوي لکه دا ونه شو تر چې دا وختونه هغه کو زاید کو. خو من کوشش کړی دی چې خپل محصلین د بلخ ادبي خوځښت ناستو ته واستو، همدغسې په بلخ په ولایت مزار شریف ښار کې یو بل ادبي هغه هم شته دی، بله د یو په نامه دی چې هغې ته هم زموږ محصلین ورځي او بلخ ادبي خوځښت ته هم ورځي او دوی سره ناستې کوي. سربېره پر هغې نن یوه جریده هم ورو پښتو جریده چې هلته دوی لیکنې او شعرونه خپرېږي وخت نا وخت. نور نو من کوشش کوم چې کله کوم ځای پیدا کړو ته پانتون لپاره نوې ودانۍ جوړېږي، هم موږ په پخوانۍ ودانۍ کې اوسېږو چې هغه د تخنیکونو مربوط ده، د معارف مربوط ده، او هغې هغې ته زمونږ ځای کم دی، خو چې کله موږ خپل هغه ته لاړو خپل ځای ته نو هلته به ځای موجود وي. انشاءالله موږ هلته هم لپاره دغه پوښتنه برابروو چې
ډېر زیات مننه. سلامت اوسې احسان صاحب، په بلخ ولایت کې د ازبکي ژبې لپاره څومره کار کېږي؟ آیا مجلې او خپرونې لري او کنه؟
و د ازبکي ژبې وخت نا وخت په ښار کې ما اخبارونه هم لیدلي دي چې دوی خپرونې په دغه ژبه باندې چاپوي. یو نیم وخت دوی ته له ناستو څخه هم خبرېږو چې دوی سره ناستې کوي او هغه ادبي ناستې کوي، خو تر ډېره دوی ناستې هم ډېری شاعرانو چې په دري ژبه باندې شعر لیکي هغه بیا د دري ژبې په ادبي ناستو کې برخه اخلي. نو هو شته، د دوی حرکت هم شته او د دوی ناستې هم شته دي.
بله صاحب، او سار صاحب پوهنتون کې څنګه دوی تاسو ویل چې په پوهنتون کې د ازبکي څانګه هم شته، ډپارټمنټ هم شته، تر څه حده پورې علاقه مندان لري چې ازبکي ژبه ووایي او زده کړي او په دې برخه کې لوړې زده کړې وکړي؟
بالکل، ازبکي ډپارټمنټ پښتو ډپارټمنټ څخه مخکې جوړ شوی و دلته، او زده کوونکي او محصلین زیات دي، ډېری د دغه ژبې ویونکي دي چې هغه له شمالي ولایتونو څخه راځي، له تخار تر بدخشان تر فاریاب پورې دلته اکثره ازبکي باندې زده کړې کوي، او بیا چې کله فارغه شي ځینې محصلین ترکیې ته ځي او هلته ژبه کې ماستري کوي. خو اوس کوشش روان دي چې د دې ډپارټمنټ په خوا کې ترکي ډپارټمنټ هم جوړ شي چې هلته ترکي ژبې تدریس شي. دغه ډپارټمنټ ډېر فعال دی، د دې ځانګړې خپرونې هم شته، یو مالي خپرونې هم لري چاپي چې هغه وخت نه وخت ازبکي ډپارټمنټ له خوانه چاپېږي او هغې کې ازبکي معلومات خپرېږي. دغه ډپارټمنټ هم فعال دی، د پښتو د دري او د انګلیسي ډپارټمنټ په خوا کې ښه په خوند روان دی.
ډېره زیاته مننه له تاسو درنو مېلمنو هر یو. ښاغلی ذبیح الله احساس د بلخ د ادبي خوځښت مشر، او د همدغه راز ضمیر سار د بلخ پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو اوریدونکو هم ډېر منندوی یو چې خپرونه مو واورېدله. د آزادۍ راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه 12:00 نوي دوام کوي. د ماښام له اووه بجو وروسته په همدې څپه د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. په بلخ کې د آزادۍ راډیو له خبریال ښاغلی حبیبي څخه مننه چې د دې خپرونې په ترتیبولو کې مرسته وکړه.